درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګر ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګر ملتونو د سه شنبه په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګری ملتونو وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دی چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو. اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایي برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SPU ادارې د سه شنبه د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SPU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د ګڼو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی.
موږ یو ونی کیږي چې له ایران سره شوی یو موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغل او موږ یې له کروندې څخه نیخ پنیخ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي.
آمدگی ها گرفته شده،
دیوای تیاره نیول شوه، محلویش هم تاکل شوه ده. در امدغ محلویش پر بنسد سر لننش پیج در مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی. زمگ افتانه داده چه محترم استازان باید بخواب پر تلر دیر حد سو که ترسو در عرفات و اختر مراسم که وقتا مطور برسده.
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو؟
کانگو ناروغی یا مینبایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی.
سپینه ماړی وایي ایران ته یو مفصل اټومي وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویل ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره داده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوي دي. آی او ایم د جون په دریمه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې. داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو. په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مې میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي. دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي. آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مې میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مې میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي. اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ یو اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو. موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیخ په نیخ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي.
فامیلو را ډیر ځورول کیږي، دوی له کورونو ایستل کیږي، نیولې ډیرې دي، خلک ډیر ځورېږي. څو ورځې مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی.
دا یو ایم پراپور کې راغلی چې دا زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي. پراپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي. آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی، هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي. راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر پکې لوړ دی سخت ځپلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په دریمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,600 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې مینا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي و چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوریشت ساعته.
سپینه مانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لوید د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنکړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبې په ورځ ورته راپور خپور کړ. د ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت د ګوساله استبل د بچو جی 50,000 اگر قدم جرامت کړي په اخرین قیمتش میشه 45,000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینابایدین کې تبا او یا هم د CCHF ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا CCHF دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو، تبا آمد، تبا آمد به جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ باندی اول تبا راغلا بیا دزل بدوالی ورطا پیدا سو کلمو چی دی ولایت روختون تا یوور او ماینه مکر رتوی ویل چی کانگو باندی اخته دی. بیا مو انتانی روختون تا یوور او حال تا بستر دی. تازه خونریزی هم ورطا پیدا سوی. او موش ورطا وینه ورکو.
خونریزی نداشت باز روز خونریزی پیدا کرد باز خون طلب کردن. باز ما خون برش رسان در رایستید.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې ده دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کړي، دغه ناروغي تقریبا د دریو نه تر لس ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډېر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګه ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهېدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د ځیګر د تخریب، د ځیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فریدالله عمری یې په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دستکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغلته شاهکاري کوو او بدون دونه چې د سکشم په لاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغې په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروي راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دوای په پښو باندې. او څلوره درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبت وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 142 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره یې د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیه یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی، جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو وازونه ورکړي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کم نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,399 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي وو چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.